سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې نه بجې دي تاسو مخه د ازادي رادیو نوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پر ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچاوي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 2 میلیونو اوله کې کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز د سبب شوی چړو کسانو ته د بشر ریم برستور سوال اخیستمن شي. د خصو د حقونو فعال حبیبه شریفی او پلاری د طالبانو له زندان را خوشی شول. د میرمن شریفی او تن خپلوان چې نه غوړینو می واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل د پلار او لور د پنځمبه مخام د قومي مشرانو په ضمانت را خوشی شوې دي. سرچینه ویل طالبانو میرمن شریفی په لارینونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منی کړی ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مارچ په 8مه یا د خصو په نړیواله ورځ میرمن شریفی وازنه خزه و شو د غور ولایت د والی دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پر خصو د طالبانو د بندي زونه د لری کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له خپل کوره وړل شوی و. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.3 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه دورې سفر کېږي او دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ده زیات چېږي. د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکی کال ختمیږي. په کوچستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ کېدو ته رای ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې 3 شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه پیل شول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنیو جنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي و چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیلی وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیا کتنې وروسته رای ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رای چونې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېمه دوره پیل کړه او له دې سره دی په دې څو نسلونو کې تر ټولو پیاوړی واکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت کې په داسې حال کې ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9.5 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی، شوی په دې هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې د زیګون د شمیر کمیدل دي. دا فبرورۍ په 18مه د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبه شوې کښتۍ څخه د رایستل شوو جسدونو په منځ کې یو نوی افغانانو د ایتالیا په روم کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره ویلي چې له دغو 900 جسدونو څخه 40 جسدونو هویت تثبیت شوي او د 40 تنو د مړینې سندونه صدر شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
به صورت غیر قانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند.
ګلاوه جمشیدی د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال دی. نوموړی وایي د ترزوی وزیر احمد په پخواني جمهوري نظام کې د هرات ولایت د ملي امنیت ښاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شو او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد کومه لاره چې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو د ژغورلو لپاره غوره کړې وه پای ته ونه رسېده او څلور واړه یې د ایټالیا په اوبو کې مړه شول. ښاغلي جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د میرمن وزیر احمد جسد موندل شوی، خو وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم ندرک دي. ګلاقا جمشیدی زیاته کړه
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و
وزیر احمد د خپلې ښځې او ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره افغانستان پریښود او په ناقانونه توګه ترکیه اروپا ته کډوال شول چې له بده مرغه څلور واړه لمنځه ولاړل. تر دې دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د وزیر احمد او ماشومان جسدونه نه دي موندل شوی او یوازې د میرمن جسدی موندل شوی دی
از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده و
د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه اونۍ وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د فبروري په 26مه د ایتالیا د کروټونه ښار په سواحلو کې له ډوبې شوې کښتۍ څخه د 9 افغانانو مړي موندل شوي دي. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیږدول شوي دي. خو په ایتالیا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو 9 کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمیر څومره دی. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم وه او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په 8مه چې د فبروري له 6 نیټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د 100 سپرلیو ظرفیت یې درلود، 130 تنه سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیه سره پر پوله د ایران په یوه سیمه کې د سختې یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې د فبروري په 8مه په بلغاریا کې په یوه لارۍ کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او سیاسي او ټولنیز فعالان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي، چې د ناقانونه کډوالۍ له امله په سلګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل وژل شوي ټول بېګنا کسان دي. جزئیات امید زهرمن لورو.
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې 8 تنه غړي د تیر چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمی سابقه یې نه لرل. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګونه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دې کورنۍ یو حیثیت ته زیان رسولی.
اختطاف چی په نامه باندې د خلکو په رسنیو کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې د دوی شهرت نشر شو. نو دا خامخا یو صدمه ده چې د دوی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. د دوی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راټول شو چې د دوی حیثیت او شخصیت اعاده شي. هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدانو چې د منځ ته تیری دي، د دوی حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل. د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنم دا چې د دغو ګناه د معلومه کې په څه ګناه دي، دا ولې د خدای بندګان و داسو انان ځوانانو په شهادت رسولي بر بې ګناه بې خطا ولې؟
د بلخ امنیه قومندانې د تیر چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او 8 تنه یې وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانې د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد سره کانګرس غوښتي چې د خپل افغان متحدانو ته لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2024 کال په بودیجه کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
در پاکستان اصلا کارهای کسایی که کیس پی یک و پی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط در مورد که پی کی نمبر برشان آمده موجه استاپ است بس.
دا چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، وایي د یو کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د دې په خبر تر اوسه خپل له کیس هیڅ کوم خوښي ورکوونکی خبر نه لري.
هغه
کسان چې پی ون او پی ټو کیسونه لري او له یو کال ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته راغلي، زما په څېرې ډېرې ستونزې تجربه کړي. اقتصادي، رواني، امنیتي او ټولنیزې ستونزې څوک چې دلته دي دوی ټول دا ترخې تجربې لري. په پاکستان کې یو کال یا له یو کال ډېر اوسېدل اسان کار نه دی، او څنګه چې تاسو جریان کې به یې دلته ورځ تر بلې پورته ځي، او د ژوند شرایط دلته له سخت هم ډېر سخت شوي دي.
متحده ایالات غواړي چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه چټکه کړي. یو بل کس هم چې ایس ای وی کیس لري او لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، په امریکا ورته نیوکه لري. دای وایي طالبان تر حاکمیت لاندې امنیتي ستونزې د ده او د کورنۍ غړو ژوند په یو ویرونکي حالت بدل کړی.
پاسپورت مو واخیسته، بایومیټریک یو یا چیرې تللي یو، موږ د خارجیانو دفاتر ته چې کله تلو موږ یې بایومیټریک کولو. اوس هغه اسناد د دغه کسانو لاسته نه وي ورغلي. لنډه دا چې ژوند یې موږ ته تیخ کړی، هېڅ هم موږ ته نه دي راغلي، څوک ځواب ویونکي هم نه دي. وروسته له اوو میاشتو مو بیا له سره ایمیل واستوه. هغه خبره یې چې موږ ته اوو میاشتې مخکې کړې وه چې دا وخت نیونکې پروسه ده او موږ نشو کولی چې تاسو ته ووایو چې څومره وخت به په بر کې ونیسي. همدا ځواب یې موږ ته بیا راکړ. هیڅ کوم روښنایي نشته څو موږ پوه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس غوښتي چې د 2024 کال په مالی بودیجه کې ځانګړی مالی حساب افغان متحدینو ته په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې خبري غونډه کې وویل
له هغه ځای چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، زموږ غوښتنه له کانګرس دا ده چې د منلو لپاره یوه دوامداره برنامه تایید کړي او د تمویل یو منبع رامنځته شي، او موږ وشو کولی له هغه په استفادې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هغه کسانو سره مو چې ژمنې کړې عملي کړو. هغه کسان چې زموږ تر څنګ یې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو له واکمنۍ دی ورسته د خپل افغان متحدینو د انتقال پروسه پیل کړه، کې څه هم تر اوسه زرګونه کسان دغه پروسه لاري امریکا ته رسیدلي، خو سلګونه نور لا هم په افغانستان او نور هیوادونو کې امریکا ته خپل د انتقال پروسه ته په تمه دي.
د خبرونه په دوی منیمای کې درته د ازادي رادیو رادیوي مجله لرو، خو تر هغه وړاندې به دره پور وورو چې یو شمیر افغانان وايي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکیچن وضعیت لامل خای دوی د نوروز لمنځلو ته زړه خنه کړی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې بیکاری او د طالبان له خوا لګیدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمنځلو روحي اخیسته ده. تفصیل به په دره پور کې وورو.
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوي د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د نمانځلو شوق ونه وسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیله وه، پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکو فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونه او ښځې له خپل کورنۍ سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي رادیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې په هنتونونه هم بند کړي دي. دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکو ته، ولی سخت کال بنابر دغه مشکلاتو چې خزینه او توجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د نمانځلو خوښي اخیسته.
که چیرې یو څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې لمانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا دکه د پخوا په څیر ولمانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره